ملالا نن ورځ په لبنان کې د شامی د شام د کډوالو ستیروي.
او اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوه. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدی سره سره دارت وست چی تاسو لمرنی زدکلی چی رکلی؟
دیر منان زما پیدایش پا پشین که سوی دی او دیر پا کشنون لورلی لطلیم سبقم پا لورلی که ویلی دی دو عمر اغلو برخه چی داغم پا لورلی که تیر سوی دی او دا دو کالی کش کچی تر اغلیم.
دا وقت سو کلنی هست تاسو عمر مو زمر تیر سوی دی؟
تقریبا پا نون سو وسلشتم که زما پیدایش دی. اغم چونکه پښتنې پلورون خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین برات ویلې ما زه د څو کاله یم ولته د پاکستان په کال زو کړی، نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1930 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده از موږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت دا لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما وروست ولې زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړی ته راستم شعر لوستو، ما غزل لوستول او هغه په رساله کې چاپ شوه. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یې وشمره رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی زما سره کښېناست، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سعید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېمه ورځ دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغې کې چې ته راسې دلې به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعری په دما بین پیش کول حافظ عبدالقیوم صاحب هغه مور سره کښېنستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې ورختا ورختا کېدم څوک مې لیدلی وم نو داسې عجبه غوندې راته معلومېدل
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو د هغه دواړه باره له ګوهر صاحب هم زما همزولي وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې وو نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوتاریان وو نو هغه وخت زما خل د دمایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې ده بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري وو خو هغه د وخت امین العلما سره شاید غلط شي نو بس دا نو نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري وو که نه نو په هغه کې بیا موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخېستې یا مو نصف ولیکلی نو په دغه کښې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کښې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نګنوي وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نمر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یوه عجبه ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کېږي
په 1911 کې
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلي خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کښې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی وو او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعرې کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا ده په دغو مشاعرو کښې ښځو هم شرکت کولی دوې ښځې دوی یادوي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یې په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کښې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی وو او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کښې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی دا منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا واته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کښې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلي خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظری چې په هغه کې سکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانونه وو دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالي ځای چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالي ځای کې هغه یو هندوی کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان دغه خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورالال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې وو لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په دار یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دې پلستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دا راګرځي نو دا ما د دې سره هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغسې حالات وو که نه چې دا تعصب بغض او دا شیان مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوند دی چې موږ اندازه نه سکوله
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج مګزین وي په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په هغه 1901 کښې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې ښوول شوی دی د هغه وخت د حوالی مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسې رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مرحوم وي خدای دې وبخښي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی وو نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنوله ولته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاب نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل راوټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګرچا خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخښي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نمونه سیمینارونه کنه چې اول ورمور دا پیل وکړي چې یاره د ازغوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ازغوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سلو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب و نور د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وه. بیا د ګوار صاحب سره مو جشن وسوي له ما سره مو جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا پنځه دیرس کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کې هم چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څخه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم کوي زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی وو پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې. نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چشم وکړو چشم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو نامه ده. بیا هم ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې داستان پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خو په دا کې همیزش کړی دي اوس زموږ یاران راولاړ شي که نه غاړه تر لواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لیپو د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په هکله که راته ووایاست په شعر و شاعري کې استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لورلی کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعران پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بل پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زموږ دی برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و او مرګل اسکر هغه وخت په ژوب کې و هغه خزانچی وي. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشپرت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب موږ د دې تنظیم غړی وي. دا اگر موږ کې شامل وو او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې وزه دا وایم چې موږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دي چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دي وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه او تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایان په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برالي نو ملایان ماته وایي ته یې د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دې چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا یې هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زه را پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نن چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیدم زړه د بار بلا د هجر هم سفر و هی سفر نو وی بلا د هجر هم سفر و هی سفر نو وی لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی بلا د هجر هم سفر و هی سفر نوی لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی زرک با نخاندی کوتر با غنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو ما اوری دلیو چی سوک پسایه مر نوی او استا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی استا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی پشتانا یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهي
او خیر محمد عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه دا چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې ایوز شمې دي، هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشای نوم دي. نو هغه یو د ازما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه ورته بې لارې وایو که نه، ولې چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې وکړې، ډېره مهرباني.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مې خوشحاله لره.
درمن اوریدونکو،
ناری 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 نای نای نای، ناری 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 نای نای نای، لا 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 لا، لا 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 لا، ناری 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 نای نای نای، لا 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 لا، ناری 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 نای نای نای، ناری 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 نای نای نای، لا 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 لا،
دشمن خوز من کم تو محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم چه نفرتا، وزگاری که خاله چنگا چنگا چنگا،